پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
قدرمن اوردونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنی خبری خپرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. دې خبرونه کې به واوري چې نړیوالو د جنیوا په کنفرانس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرستې ژمنې وکړې. د دغو مرستو د څرنګوالي په اړه به د اقتصادي چارو د یو کارپو نظر واخلو. واورئ چې جرمني چې ډیری ځواکونه په کندوز ولایت کې ډیری دي د سرتیرو د ایستلو بهیر پیل کړی. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. د خبرونه اسدالله لودین اوروي.
افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پیل شو. د کندهار ښار په عینو مینه کې د پولیسو پر پوستې موټر بم چاودنه شوې او سپینې ماڼۍ اجازه ورکړه چې منتخب ولسمشر جو بایدن ته ورځني محرم استخباراتي راپورونه ولیږل شي. بشپړ خبرونه نن د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو هڅې باید ګړندۍ شي. یوناما په دې اړه اعلامیه کې زیاته کړې چې سږ کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو ورځ په دې شعار لمانځل کیږي چې د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالي پر ضد مبارزه چټکه شي او د دې پدیدې په وړاندې له هیڅ زغمه کار وانخیستل شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د ښځو په وړاندې پکې تاوتریخوالی زیات دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویلي سږ کال د ښځو په وړاندې د تیر کال پرتله 40% تاوتریخوالی زیات شوی. د نړۍ په ګوټ ګوټ په تیره بیا هغو هیوادونو کې چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات دی، سر لنن نه د 14 ورځو په مخه یو کمپاین هم پیل شو. په دې کمپاین کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو هڅې کیږي. په بامیان ولایت کې د پرونیو 2 بمي چاودنو د مرجوب لشمیر زیات شوی دی. د بامیان د عام روغتیا رئیس علي آقا ایوب ناصری ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شوو کسانو شمیر 1500 او د ټپیانو 850 ته رسیدلی. یو عیني شاهد بیا ویلي چې پیښه کې وژل شوي 13 او 18 نور ټپیان دي. د پیښې اکثره قربانیان ملکي کسان دي. ویرشته چې د پیښې د تلفاتو شمیر لا پسې زیات شي. د پیښې عیني شاهدانو په د بامیان پر کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د پیښې له ټپیانو 3 نورو کسانو هم سا ورکړې او 12 تنو وضع ښه نه ده. وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی په بامیانو کې په دې بمي چاودنو کې لاس نه لري. اخوا ارګ ماڼۍ د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی په حواله دا چاودنې غندلې او زیاته کړې ده چې طالبان او نورې تروریستي ډلې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي په زیاتولو سره پر ملکي وګړو بریدونه کوي او عام المنفعت تاسیساتو ته زیان رسوي. د کندهار ښار په عینو مینه کې د پولیسو پر 12 حوزې موټر بم چاودنه شوې. د امنیې قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی وایي چې برید د حوزې پر ودانۍ شوی خو د مرګجوب لپاره معلومات نه لري. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان بیا ویلي چاودنه کې شپږ پولیس ټپیان شوي دي. د چاودنې مسؤلیت سملاسي کومې ډلې نه دی منلی. بل لور ته د کابل په احمدشاه بابا مینه کې نن سهار د یوه مقناطیسي ماین چاودنې 2 پوځي او 2 ملکي کسان ټپیان کړل. دا خبره د کابل امنیه قومندانۍ کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. سپینې ماڼۍ اجازه ورکړه چې منتخب ولسمشر جو بایدن ته ورځني محرم استخباراتي راپورونه ولیږل شي. ورځني امنیتي راپورونه ولسمشر ته وړاندې کیږي، خو په امریکا کې منتخب ولسمشر هم د دې حق ترلاسه کوي چې د دغو راپورونو ته لاسرسی ولري. په دغو راپورونو کې ملي امنیت ته د ورپېښو ګواښونو په اړه معلومات شامل وي. منتخب ولسمشر جو بایدن ته د ورځني راپور د لیږلو لړۍ وروسته له هغه پیل شوه چې پرون د ترامپ ادارې وویل د بایدن ادارې ته د انتقال رسمي بهیر پیلېدای شي. ولسمشر ترامپ خپل ماته نه ده منلې او تورې لګولی چې په ټاکنو کې پراخې درغلې شوې دي. او آذربایجاني ځواکونو د نګورنو قرباغ هوکړې له مخې یوه بله سیمه هم په خپل کنټرول کې راوسته. د هوکړې له مخې ارمنستان د 3 سیمو پرې حدود ته اړ ایستل شوی. د آذربایجان د دفاع وزارت نن ویلي د 2 پوځیان د هغې هوکړې له مخې چې د ارمنستان، آذربایجان او روسیې ترمنځ لاسلیک شوې د چلبجار سیمې ته ننوتلي دي. کروچر چې آذربایجان یې چلبجار یادوي باید د نومبر په 15 تسلیم شوی وای، خو د بشري دلایلو په سبب دا کار ځنډېدلی و. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خونړۍ جګړې د درولو لپاره روسیې منځګړیتوب وکړ او دوی هوکړې ته سره ورسول چې له مخې یې ارمنستان د اقدام چلبجار یا کروچر او لاچین سیمې پرېښودو ته اړ شو. اقدام د نومبر په شلمه او چلبجار هم په 15مه تسلیم شو. آذربایجان ته لا د لاچین د سپارلو نیټه د دسمبر لومړۍ یاده شوې ده. چلبجار وروسته له هغه آذربایجاني ځواکونو ته وسپارل شو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیګا د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره خبرې وکړې.
له اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې به واورئ چې نړیوالو د جنیوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شاوخوا 12 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې له نویو شرطونو سره وکړې. په دې اړه به چې آیا دغه مرستې به سمې ولګول شي د اقتصادي چارو له یوه کارپو سره وغږیږو. جرمني چې ډیری ځواکونه په کندوز ولایت کې ډیری دي د سرتیرو د ایستلو بهیر امپایل کړی. دا محمد رضا ذهین په سترګو نابینا د غزنی اوسیدونکی دی چې په ژوند کې د ځان لپاره ستر هدف ټاکلی. د هغه ژوند ته به په یو راپور کې کتنه وکړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې په منځګړیتوب د ټینګ شوي اوربند له مخې د آذربایجان ځواکونه په نګورنه قرباغ کې یوې بلې سیمې ته چې نوې ارمنستان ورسپارلې ننوتل. د زهرو کاروان ونی زخبرونه هم د خبرونه په دوه منی مایک مهیروي. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. پرون په جنیوا کې د افغانستان په اړه ستر مرستندوی کانفرنس پای ته ورسید. په دې کانفرنس کې نړیوالو له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه تر 2040 کال پورې د شاوخوا 12 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وکړې. ډېرې دغه مرستې هم په یو کال پورې مشروط بلل شوې. یعنی په کال کې د افغانستان حکومت نړیوال ته شاوخوا 3 میلیارد ډالر ورکوي. ایا دغه مرستې به سمې ولګول شي؟ د مرستو ګډونوالو د مرستو په سم ولګولو ټینګار کړی او ورته نوي شرایط وړاندې کړي دي. ډیرو ګډونوالو وویل چې له دغو مرستو باید د افغانستان عام وګړي سمه ګټه پورته کړي. په دې اړه به وروسته د چارو د اقتصادي چارو د یو کارپو سره وغږیږو. خو لومړی راځو دې ته چې وروسته له هغې چې د امریکا د سرپرست دفاع وزیر کریستوفر مولر د تېرې سیشن بې پورې اعلان کړه چې امریکا په افغانستان کې خپل ځواکونه کموي. د راتلونکي کال د جنوري میاشتې تر 15 پورې به له دې هېواده شاوخوا 2000 سرتېري وباسي او په دې هېواد کې به د امریکایي سرتېرو شمیر د جنوري په 15 2500 ته ورسیږي. په اوس وخت کې د امریکا شاوخوا 4500 سرتېري په افغانستان کې ډېر دي. د امریکا د دفاع وزارت له دغه پریکړې وروسته د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل چې سره له دې چې امریکایي ځواکونه غواړي په افغانستان کې شمیر کم شي، خو د ناتو ماموریت به په دې هیواد کې بیا هم دوام وکړي. د ناتو ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو پر ملاتړ سرخي. ستولتنبرګ وویل چې د ناتو په چوکاټ کې 2000 سرتېري ډېرې دي په افغانستان کې. د ناتو په چوکاټ کې دغه راز جرمني هم ډېر سرتېري لري. جرمني د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې ډېر ځواکونه ځای په ځای کړي دي. خو اوس راپورونه وایي چې د جرمني پوځي چارواکو له قوله ویل کېږي چې د هېواد له کندوز د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. دا چې دغه بهیر څه ډول پیل شوی او جرمني څومره سرتیری غواړي له افغانستان وباسي، دیو نادر د کابل په استودیو کې را سره دی او دا موضوع تعقیب کړی دی. دیو جان مهرباني.
رویټرز په تازه راپور کې ویلي چې جرمني په کندوز ولایت کې د خپلو ځواکونو کمول پیل کړي. د افغانستان په شمال کې کندوز هغه ولایت دی چې د رسمي راپورونو پر بنسټ لا هم جګړې لیک پکې تودې او له دې وړاندې دوه ځله د طالبانو په لاس لوېدلې ده. د رویټرز لخوا په یاد راپور کې د جرمني د ګډو عملیاتو د قومندانۍ ویان له قوله لیکل شوی چې دا پریکړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو خبرو پورې چې افغانستان کې د خپلو ځواکونو د مولو پاړه کړی وی اړه نه لري، بلکې دا پریکړه د اوړي په ورستوي کې کابل کې د غوس ملاتړ ماموریت لخوا پلان شوی وو. د جرمني ازواکونو ویان ویلي چې یاد هیواد نږدې خپل سل سرتیری د کندوز له نظامی اډو ایستلې دي. هغه زیاته کړه که چیرې په راتلونکو کې پوځي سلاکارانو ته اړتیا پیدا شي، دوی به په مزار شریف کې میش زرګونو سرتیری هلته د مشورې په موخه واستوي. په راپور کې په ښکاره توګه نه دی ویل شوي چې دغه سل سرتیری د مزار شریف نظامی اډی او کل افغانستان څخه بهر لیږدول شوی. له دې سره د ناټو سرمنشي یانس سټولتنبرګ تیر ورځ ناوخته د جنیوا په ناسته کې وویل چې دوی د افغانستان د سولې بهیر د یوې برخې په توګه په یاد هیواد کې د ناټو ځواکونو حضور په منظم ډول تنظیم کړی. ښاغلی سټولتنبرګ ژمنه کړې چې دوی به د 2023 د افغان امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغانستان په لطف او زموږ د ځواکونو په میړانې، د ډیرو هیوادونو او سازمانونو په مرسته، د افغان نارینه او میرمنو په عزم موږ اوږده لاره وهلې ده او افغانان نه غواړي بېرته شاته ستانه سي. موږ نه باید د هغو لاسته راوړنو له لاسه ورکولو خطر ومنو چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په ځالو بدل سي.
افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو له ځواکونو وروسته جرمني د 1200 سرتیرو په درلودو سره یاد هیواد کې دوهم زیات نظامی حضور لري. بلې نوري سه
بلې دیو نادر له تاسو نه مننه. کندوز ته بولا شو. له کندوز د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان هم را سره وصل دی. آریان صاحب، خبرونه ته خره غلاس و مو ریدل چې جرمني له کندوز یو شمې سرتیری ایستلې دي. کراته وایي چې د جرمني ځواکونو رول هلته څومره موثر دی امنیت په ټینګښت کې په تیره بیا په وروسته کې؟
مننه نوري صاحب، زه خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه مو وخت چې دلته د جرمني ځواکونه میشتو په کندوز کې، نه یوازې د کندوز بلکې د بغلان، تخار، بدخشان او دایو کې امنیت نسبتا ښه وو، خو د دوی په وتلو سره دلته امنیتي وضعیت لږ ډېر خراب شو او ننګونه ځکه زیاته شولې. او سربیره پر دې دوی د بیا رغونې په برخه کې هم ډېر کارونه کړي، نه یوازې په کندوز کې، په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې. د کندوز په کندوز کې هم دوی ځکه زیاتې پروژې پلې کړې وې او ګټه اخیستنې ته سپارلې وې. د بېلګې په توګه د معرف په برخه کې ځکه زیات ښوونځي دوی جوړ کړي وو، دغه راز لوی پلونه دوی جوړ کړي وو، پلچکونه، سړکونه یې جوړ کړي وو. داسې کرنې په برخه کې
کراسو آریان صاحب، دا مخکې د هغه پی آر ټي پروژې ولایتي پروژې وې چې جرمني پکې یو مهمه ونډه درلودله، ځواکونه یې د کندوز د بیا رغونې په چارو کې. که اوس راته ووایي چې د ناتو په چوکاټ کې دا اوسنی ماموریت چې جرمني هم کړی دی د افغان ځواکونو د ملاتړ او هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او د مرستې باندې څرخېده، په دغه موده کې چې اوس دغه ځواکونه هلته میشت دي، آیا د افغان ځواکونو سره دغه مرستې کولې که نه؟ او خپله تاسو هلته وضعیت ساری؟ د کندوز امنیتي وضعیت هم ډېر خراب دی، له مختلفو لورو په وروستیو کې د طالبانو د بریدونو ویل کېږي.
بله نوري صاحب، د کندوز سیمه چارواکي وایي چې جرمني ځواکونه چې دلته وو دوی د نظامي برخې افغان ځواکونو ته چې په کندوز کې دوی ته سلام مشورې ورکولې او دوی سره ځینې مرستې کولې، خو دوی داسې په عالمي ډول د جګړې په ډګر کې د پخوا په شکل حضور نه درلود. دوی په جګړې کې برخه نه اخیستله، یوازې دوی افغان ځواکونو ته مشورې ورکولې. خو د کندوز سیمه چارواکي وایي د جرمني ځواکونو په وتلو سره به هېڅ کومه خلا یا کوم نیمګړتیا رامنځته نه شي، ځکه د افغان ځواکونه دا وړتیا، دا توانې لري چې د کندوز له هر سیمې څخه په پوره میړانه دفاع وکړي.
بله اجمل آریان، له تاسو نه مننه. د کندوز د ازادي راډیو خبریالو چې په کندوز کې د جرمني ځواکونو د د جرمني ځواکونو د فعالیتونو او دغه راز چې د وروستیو راپورونو له مخې د دغه ولایته د جرمني سرتیرو په وتلو پیل کړی. په دې اړه نور معلومات را سره شریکول ازادي راډیو اوري. هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خپرونه کوو. لکه څنګه چې مخکې مو ویل وړاندې به واوري چې نړیوالو د جنیوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرستې ژمنې له نویو شرطونو سره وکړي. د دغې مرستو د څرنګوالي په باب به د اقتصادي چارو د یو کارپو سره وغږیږو. خو اوس پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
افغانستان سره د مالی مرستو لپاره د جنیوا د ورځنی کانفرنس د 12 میلیارد ډالرو مرستو په ترلاسه کولو سره پرون پای ته ورسید. د مالی وزارت ویان شمروس خان مسجدی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان نړیوالو ملاتړو تر 2023 د مالی مرستو د دوام ژمنه کړې ده. د ښاغلي مسجدی په وینا تمویل کوونکو د لومړي کال لپاره لږ تر لږه د 3.3 میلیارد ډالرو ژمنه کړې چې تمه کیږي کال په کال به په همدغه اندازه ترسره شي. نوموړی زیاتوي دا مرستې د حکومت او نړیوالو ملګرو لخوا یې په کلنی ډول د بیا کتنې ګډ بهیر پورې اړه لري. د ښاغلي مسجدی په خبره مرسته کوونکي حق لري چې د خپلو کلنیو مرستو د اندازې او څرنګوالي په اړه پریکړه وکړي. د جنیوا کانفرنس د نومبر په 23 د سویس په جنیوا کې د فنلند ملګرو ملتونو او افغان حکومت په ګډ کوربتوب جوړ شو چې پکې د نږدې 100 دولتونو او سازمانونو استازو ګډون کړی و. نړیوالې ټولنې په 2016 میلادي کال کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له افغانستان سره د 2018 میلادي کال څخه تر 2016 میلادي کال پورې تر 15 میلیارد ډالرو زیاتو مالی مرستو ژمنه کړې وه. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت وایي د بدخشان د انجی حاصلات 15 تنو ته ورسید. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د دې ولایت د انجی د حاصلاتو کچه 15 تنو ته رسیږي. ښاغلی رستمی وایي چې انجی تر ډیره په دې ولایت کې په وحشي او طبیعي ډول شنه کیږي، خو په خبره یې د کرنې وزارت هم د انجی د کرکیلې د سیمو په پراختیا کې عمده رول درلود او تیر کال یې د درایم او تشکان په ولسوالیو کې په نږدې 295 هکتار ځمکه کې د انجی کرکیله کړې ده. انجی یو طبیعي بوټی دی چې د بدخشان ولایت د ډیرو ولسوالیو په غرونو کې په طبیعي ډول شنه کیږي. د کرنې وزارت وایي تر دې دمه د بدخشان ولایت د طبیعي انجی د سیمو په حق لکومه دقیقه سروې نه ده ترسره شوې. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې چې څو ورځې مخکې ازادي راډیو سره شریک کړي وو، سږ کال په تخار ولایت کې هم د انجی د حاصلاتو کچه 115 تنو ته رسیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 90 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.01 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.05 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.09 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د اقتصاد په موضوع کې تم کې یو نړیوالو پروند جنیوا په کانفرنس کې افغانستان سره د څلور کلونو په مخه د شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرستې ژمنې وکړې او د مرستو ژمنو سره نوې شرطونه هم کېښودل. د انکابل د ایکو د همکاري د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشر ازر حافظي را سره وصل دی. حافظي صاحب، خبرونه ته راغلاست.
سلامونه ګران نورست، تاسو محترم او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم.
که څنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د کانفرنس په پای کې وویل چې د جنیوا په کانفرنس کې نړیوالو ورسره په سخاوت د مرستو ژمنې وکړې، آیا دا هغومره مرستې دي چې د افغانستان حکومت یې هیله کوله؟
له بده مرغه هغه کچه چې ضرورت دی دا مرستې نه دي شوې. مخکې دا 14 میلیارد ډالر دی او شرایط هم ډېر سخت دی. یو شرط دی امریکایانو دا و چې د 300 دولت ورکو 300 نور که چیرې سوله وشو دا پس اصل یا وروسته تر سوله څخه هغه حکومت ته دی ورکو. نو په هر صورت دا زموږ خپل د اعمالو نتیجه ده، ځکه چې هغه شرایط چې باید پوره کړی وای هغه شرایط پوره نه شو.
بله،
نړیوال ټولنه د علاقه شو مسایلو سره.
تاسو هم یادونه وکړه نړیوالو په دغو مرستو سخت شرطونه لګولي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو مو یادونه وکړه چې له دې مخکې داسې شرطونه نه ویښي، البته په سخاوت سره دغه مرستې د افغانستان سره کولې. ولې دا ځل نړیوالو تر ډېره د خپلې مرستې په یو کال پورې محدودې کړې دي؟
زما تجربه دا ښیي چې خارجیان کله چې یو هیواد سره مرسته کوي، د دوی د کومې خپل د مالیه ورکوونکي پیسې ورکوي، سطح هلته یو ملت ته ورکوي په دې خاطر دی چې هغه ملت سره کار وشي، سم کار وشي، او هغه موخې چې مثلا اقتصادي بنسټونه دي باید جوړ شي، هغه هیواد خپل بسیاتو ته ورسیږي، هغه لپاره دوی هلې ځلې کوي. نو کله چې دا موخې ته ونه رسیږي خو بیا مایوس کیږي. مثلا د مارشال د پلان په دننه کې په چوکات کې اروپای ورغاو، مثلا آلمان، جمهوري فدرالي آلمان سره تر افغانستان څخه لږ مرستې شوې وي، اما آلمان نه یوازې خپل د مشکلات اقتصادي رفع کړل پس له دوهم نړیوال جګړه، بلکې د اروپا اول اقتصاد او د دنیا دوهم اقتصاد شو په هغه وخت کې، او د یو مرستندوی په حیث د امریکا تر څنګ او د نورو متحدینو تر څنګ ودرېد. تر اوسه پورې هم افغانستان پس له امریکا دوهم مرستندوی آلمان دی، اما دلته شل کاله ده په بر کې ونیو، اما تر اوسه پورې فقر زیاتیږي، بیکاري زیاتیږي، او داسې یو لاسته راوړنې نشته چې دنیا ور باندې تمرکز
وکړي. نړیوالو په یو نوی میکانیزم د څارنې په میکانیزم باندې چې هغه شرطونو سره تړلی دی ټینګار وکړ چې دغه مرستې به څاري یو کال وروسته چې آیا هغه ګډ هدفونه ترلاسه شوي. ګډ هدفونه هم دوی وایي چې زموږ لپاره مهمه ده چې آیا له دغو مرستو عام افغانان ګټه پورته کوي کنه. فکر کوي چې عام افغانان به له دغو مرستو ګټه پورته کړي، که څه هم دوی تل ناخوښ دي چې دغه میلیارډونو ډالرو مرسته چې په تیرو شلو کلونو کې شوي دوی ته کومه ګټه نه رسولې؟
دا رښتیا خبره ده، مونږ د نیوګي اقتصادات سره وینو د خصوصي سکتور په نوم ډېرې پیسې راغلي دلته، اما معین اشخاص ته ورکړل شو، د وړې او متوسط بزنسونو لپاره هیڅ مرسته ونه شوله. حتی داسې یو میکانیزم شتون نه لري چې وښيي چې دولت مشخص کولای شي مرستې کولای شي د اقتصادي ودې لپاره د خصوصي سکتور سره. نو اوس هم خلک ډېر مایوس دي، او خلک زه یقین لرم چې که چېرې دولت خپل روش ته او خپل کړولو ته بدلون ورنه کړي، نه یوازې خارجیان له لاسه ورکوي، بلکې افغان ملت هم دوی څخه حمایت نه کوي، او وطن زیاتیږي د دوی او د ملت د حکومت او ملت ترمنځ دا مشکلات زیاتیږي، وطن زیاتیږي، بې اعتمادي زیاتیږي. خو زما وړاندیز دا دی چې حکومت ویښ شي، حکومت پوه شي چې دا مرستې د تل لپاره نه وي، او یو ورځ افغانان باید په خپل پښو ودرېږي.
بله، کور ودان د اکو د همکاري د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مشر آزرخش حافظي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سمې و نړیواله موضوع د روسي په منځګړی توپ د ټینګ شوی اور بند لمخې د آذربایجان ځواکونه په نګورن قرباخ کې وی بل سیمه ته چې په روسي و کې ارمنستان ور سپارل ننوتل. نور تفصیل به لفربا ظاهر نه وورو.
کاروچار چې آذربایجان یې چلب جاری یادوي باید د نومبر په 15مه تسلیم سوی وای، خو د بشری دلایلو په سبب دا کار ځنډیدلی و. د آذربایجان دفاع وزارت د نومبر په 15مه ویلي چې پوځي قطعه د غسیمې ته ننوتلې ده. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خونړۍ جګړې د درولو لپاره روسیه منځګړیتوب وکړ، او دوی هوکړې ته سره ورسول چې لمخې ارمنستان د اقدام چلبجر او لاچین سیمې پریښېدو ته اړ سو. اقدام د نومبر په 16مه او چلبجر هم په 15مه تسلیم سو. آذربایجان ته د چین د سپارل نیټه د دسمبر لومړی یاد سوی ده. د آذربایجان دفاع وزارت په ویلامې کې راغلی چې د دوی د ځواکونو د خوندیتوب لپاره د یادې سیمې ټولې لارې آماده دي او غرنۍ سیمې او سړکونه له ماینونو پاک سوي دي. دغه وزارت زیاتوي چې د ورځې په اوږدو کې به د دې حرکت عکسونه او ویډیوګانې شریکې سي. چلبجر وروسته له هغه آذربایجاني ځواکونو ته وسپارل سو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیګا د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له صدراعظم نیکول پاشینیان سره خبرې وکړي. دا خبره کرملن کړې ده او زیاتوي چې دغو دریو مشرانو همداراز په نګورنو قرباخ کې خلکو ته د بشري مرستو په رسولو، اقتصادي مسایلو او د غرض د ترانسپورټي اړیکو پر وړاندې د خنډونو د لرې کولو په اړه بحثونه کړي دي. د تېر اونۍ په وروستیو کې د روسیې د صدراعظم د دوو مرستیالانو او د دغه هیواد د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو سرګی شویګو او سرګی لاوروف په ګډون د دې هیواد لوړپوړي حکومتي پلاوی یریوان او باکو ته ولاړل. د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې دغو چارواکو په نګورنو قرباخ سیمه کې د روسیې سلاساتو ځواکونو د فعالیتونو او خلکو ته د بشري مرستو د رسولو برابرولو لپاره پر نورو اقداماتو هم غور وکړه.
ازادي ال ام پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. محمد رضا ذهن پسترګو نابینا خو په زړه او ذهن پیاوړی دی. د نابینایي سره سره په یو سیمه ایز راډیو کې کار کوي، کمپیوټر کاروي او ډیر نور کارونه هم مخته وړي. ذهن استاد هم دی او خپل ځان ته خپل ډوډۍ یا خپل کورنۍ ته په خپله ګټي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال حبیب الرحمن تاثیر ژوند ته کتنه کړې ده.
زه غواړم چې یو ستر لیکوال شم او د دې ترڅنګ زه غواړم چې یو رهبر شم حداقل د نابینایانو لپاره.
دا محمد رضا زهین دی چې وایي نړیوال فکر او نړیوال پلان لرم. زهین له جمعې پرته هره ورځ د وسپنیزې امسا په مرسته د غزنی ملي راډیو تلویزیون ته د خپرونو د ترسره کولو په مخه ځي. زهین 25 کلن د لیسې زده کوونکی او په غبرګو سترګو نابینا دی. زهین دلته په کمپیوټر کې د غږیز پروګرام په مرسته ځینې خپرونې او پروګرامونه پر مخ وړي. زهین په ایم ایس ورډ کې لیکنې کوي. دا خبرې ایډیټ کولو پروګرام اډوب ایډیشن کاروي. په خواله رسنیو کې پاڼې او اکاونټونه لري خو د دې ټولو ترڅنګ لیکوالي هم کوي.
کولای شو چې ورډ په ورډ کې ټایپ کو، کار کو، ایډیشن کې کار کو، انټرنیټ سره کنیک شو او سرچ کو، ډاونلوډ کو، اپلوډ کولای شو. ټول کارونه کولای شو ځکه چې جاز اکثره پروګرامونه سپورټ کولای شي.
زهین پر رادیو کې افتخاری کار کوي.
ګران اوریدونکو، بیا هم خرغ درست زموږ خبرونه دوام لري او زموږ نننۍ موضوع د ماشومانو وضعیت ته ځانګړی شوی دی.
زهین په څو ژبو باندې خبرې کولای شي.
خبرې فارسی، پښتو، انګلیسي، عربي، الیټن ان الک عربی هم کولای شي چې خبرې.
زهین وای اقتصادي شونه دی خو بیا هم د خپل اړتیاو در پکولو په مخه ډیرای کار نه کوي.
خپل چاره په خپل لاس غواړم چې فرمخ وزم، داسې راډیو سره کار کوم، کریډیټ خرڅوم، هغه تدریس کوم، په یو دارالحفاظ کې تدریس کوم، ډیر کارونه کوم ترڅو چې زما لاس د چانه محتاج نه وي.
زهین وای د لیسانس، ماسټري او حتی د دکتورا تر کچې بخپل زده کړو ته دوام ورکوي. هغه وایي هیڅ کله نه دی مایوس سوی. هغه ځوانان چې بیکاره ګرځي او هیڅ نه کوي د هغې دغه کار یې ځوروي. انسان په هر حال کې کار کولای سي. زهین وایي غواړي له نورو نابینایانو سره د کمپیوټر د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي چې د هغې کار برابر سي، له تنګو کالو وخیږي او د نورو د وژو بار نه سي، خو که ځینې شتمن کسان ورسره مرسته وکړي. نعمت الله افغان څلرویشت کلن ځوان دی. دی له زهین سره یو ځای په راډیو کې کار کوي. افغان وایي محمد رضا زهین که څه هم چې په سترګو نه ویني خو بیا هم تر ډیری ځوانانو زیات کارونه پر مخ وړي.
زهین صاحب ته ګورم، دی زده کوونکی هم ده، تر څنګ یې په نامه بریل خطونه دي، هغه ډېر ښه وایي، ویني نه اما ګوته پکې دي، دغه پسته باندې هر څه ویلی سي. داسې نه لکه د نور نابینایان چې هغوی د خپل ټولنې او د همدا شان خصوصا د کورنۍ د غړو د اوږو بار اوسي.
زهین په خپله شاعر نه دی خو د نورو د شعرونو ډیپلومې هم کوي. هغه د پخوانیو او کلاسیکو شاعرانو شعرونه زمزمه کوي او موسیقي هم ورسره ګډوي.
هر سال از مقام تو تقدیر می شود، عمری رنج های تو تحقیر می شود.
زه هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسمات سواتل شمیرې لارې مو د جنیوادي کانفرانس د نتیجې په باب را استولي. عبدالغا عزیز غالب له هلمند لیکي دولس میلیارد ډالر بیخي ډېرې پیسې دي، خدای وکړي چې سمې مصرف شي. وسیق له بادغیس لیکي موږ د دې کانفرانس مرسته شوو پیسو ته ډېر هیله من نه یو، ځکه چې دغه پیسې شخصي جیبونو ته لیږي او خلکو ته نه رسیږي. بل اوریدونکي لیکلي چې له افغانستان سره په دومره کلونو کې میلیاردونو ډالر مرستې وشي، خو د افغانستان مظلوم او درېدلی ولس اوس هم سرګردان او لالهاند دی او یوه ګوله ډوډۍ پسې حیران دی. کور ودان پیغامونه راستوي، پیغامونه هم درته لولو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېږو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. اسدالله الدین به یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
نن د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو هڅې باید چټک شي. په دې اړه په اکثرو هیوادونو کې یو شپاړس ورځنی کانفرانس هم پیل شوی. شپاړس ورځنی کمپاین په بخښنې سره په بامیان ولایت کې د پرونیو دو بمی چاودنو د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی. د بامیان د عام روغتیا رئیس علي اقا ایوب ناصری ازادي راډیو ته ویلي چې د وژل شوو کسانو شمیر 1500 او د ټپیانو 8500 ته رسیدلی. د کندهار ښار په عینومېنه کې د پولیسو پورې ولسمې حوزې موټر بم چاودنه شوې. کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په دغه چاودنه کې شپږ پولیس ټپیان شوي دي. سپینې ماڼۍ اجازه ورکړه چې منتخب ولسمشر جو بایډن ته ورځني محرم استخباراتي راپورونه ولیږل شي. او آذربایجاني ځواکونه د نګورنو قرباغ هوکړې له مخې یوه بله سیمه هم په خپل کنټرول کې راوسته. د هوکړې له مخې ارمنستان د دریو سیمو پرېښودو ته اړ ایستل شوی دی.
د خبرونو تفصیل کول شې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سفرزینای کمپاین د نوامبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له ازادي راډیو سره اوسئ.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه د ازادي راډیو ځانګړي خپرونې او دغه راز راپورونه مه هېروئ. خو اوس د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه خپرېدو ته چمتو ده. د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت د زهرو کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
د نشئی موادو تر ډیر شو ډیر قاچاقونکي مجازات شول. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز محکمو د علنی غونډو په جوړولو سره د نشئی موادو شپږ دیش قاچاقونکي چې د اته ویش پیخو په تړاو نیول شي وو، له دوو کالو څخه نیولې بیا تر شپاړسو کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز وایان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل دا قاچاقونکي په بیلابیلو ولایتونو کې نیول شوي. له دوی سره نږدې 300 کیلوګرام نشئی مواد نیول شوي دي. په دې نشئی موادو کې هیروئین، ښیښه، چرس او تریاک شامل دي. دغه ډول امنیتي ادارو په تیره اونۍ کې د نشئی موادو د قاچاقو درویش مشکوک کسان ځانګړي څارنوالۍ ته معرفي کړي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. د هرات پولیسو دې ولایت ته تر 1500 لیترو ډیرو الکولو د قاچاقو مخه ونیوله. د هرات د امنیه قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په گزارې ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې یو 1310 لیټره ایتایل الکول په میر داود دروازه کې ونیول شول. دا الکول په یو موټر کې بار شوی او په پام کې وچه هرات ښار ته قاچاق کړل شي. د دې موادو د قاچاقو په تور درې نفر هم نیول شوي دي. په تورخم کې لسګونه کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته ویل 215 کیلوګرامه نشئی مواد چې په یو موټر کې بار شوي او په پام کې والا هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي پولیسو ونیول. په دې موادو کې 450 کیلوګرامه هیروئین، 90 کیلوګرامه تاریاک او 122 کیلوګرامه چرس شامل وو. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. او د ونی وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل ښار کې د نشئی موادو د قاچاق او خرڅولو په تور 9 نفر ونیول شول. د کابل امنیه قمندانۍ ویان فرامرز فردوس ازادي راډیو ته وویل د نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په 12 ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 6 کیلوګرامه هیروئین ونیول شول. دا هیروئین د موټر په ټایرونو کې پټ ایښودل شوي او په پام کې وچې پر معتادینو باندې وپلورل شي. دغه ډول پولیسو د خیرخانې په کوتل کې هم عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشئی موادو 15 قاچاقکوونکي ونیول شول. دې قاچاقکوونکو 4 کیلوګرامه هیښه په یو سفري بکس کې ایښي او غوښتل یې چې د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه یې کابل ته قاچاق کړي.
د نشئی موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوی امنیتي سیستم به له هیواده د باندې د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
هیچ نقطه میدان هوایی بین ملی حمید کرزی باقی نماند که ما او را تحت پوشش تمرین امنیتی خود قرار نداده باشیم.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د کابل ساقیخانې د معتادینو او مجرمینو په مرکزونه اوښتي دي.
ما پخپل موټر باندې 12 بجې د موټل نه راغلم. د واده نه دزونه را باندې وکړل. بعد ماخام نه دوی غلام کوي. بعد 8 بجو نه دکانونه وایي.
د کار او ټولنیزو چارو لمعین عبدالکریم هاشمی سره مرکه لرو.
د 3.5 میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراونی ولای دی؟
کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړی دي؟
اوس خبرونه په افغانستان کې د هوایي ډګرونو له لارې د نشئی موادو په قاچاقو پیل کوو. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوی امنیتي سیستم به له هیواده د باندې د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د دې هوایي ډګر چارواکي وایي چې د دې امنیتي سیستم تر فعال کېدو وروسته به د تلاشي د ځای په ګډون د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کمرو په وسیله څارل کېږي او دا سیستم به د نشئی موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې یوازې د روان میلادي کال په تیرو 10 میاشتو کې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر اړوند د نشئی موادو 40 قضیې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز ته نقل وړاندې کوي.
له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا د دوسیو څېړنې ښیي چې سخت کال یوازې په میزان میاشت کې 14 تنه په داسې حال کې نیول سوي چې د حمید کرزي هوایي ډګر له لارې نشئی مواد له افغانستان څخه د باندې قاچاق کول. افغان دولت اوس د حمید کرزي په هوایي ډګر کې داسې نوی امنیتي سیستم فعال کړی چې د دې هوایي ډګر د چارواکو په خبره له افغانستان څخه بهر به د نشئی موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د حمید کرزي د هوایي ډګر رئیس سید عمر صبور ازادي راډیو ته وویل اوس د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کیمرو په وسیله څارل کیږي.
هیچ نقطه میدان هوایی بین ملی حمید کرزی
د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر هیڅ سیمه هم د امنیتی کمرو له څار څخه پټه نه ده. د امنیتی څارنه به د نشئی موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ډیره مثبت اغیزه ولري. اوس د تلاشۍ د ځایونو په ګډون ټولې سیمې د امنیتی کمرو له خوا څارل کیږي.
نشئی مواد نه یوازې دا چې له افغانستان څخه د باندې قاچاق کیږي، بلکې له د باندې څخه هم افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. په دې وروستیو کې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر پولیسو یو فرانسوي له 20 کیلوګرامو او یو بلجیمي له 12 کیلوګرامه نشئی ګولوی سره نیولای چې دا ګولوی له اروپا څخه افغانستان ته قاچاق کوي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي تر کرنتین وروسته که څه هم سفرونه کم سوي، خو د نشئی موادو قاچاقونکو خپل ټول پام هوایي ډګرونو ته اړولای دی.
دروان میلادی کال لپیل څخه بیا تر اوسه پورې د احمد کرزی نړیوال هوایی ډګر څخه په مجموعی ډول 30 قضیې عدلی او قضایی مرکز ته استول شوې دي. لدی قضیو سره 30 کیلوګرامه هیروین، 4 کیلوګرامه تاریاک او 4 کیلوګرامه خیخه تړلې ده. قاچاق کوونکو غوښتل چې دا مواد د هوایی ډګر له لارې دوبۍ، دهلی، ترکیې او فرانسې ته قاچاق کړي. په دې پیښو کې څو قاچاق کوونکي نیول شوي او قضیې په عدلی او قضایی مرکز کې څیړل کیږي.
قاچاقونکي نشه یي مواد د هوایی ډګرونو له لارې لیرې هیوادونو ته په خپلو جامو کې او نږدې هیوادونو ته په خپلو خېټو کې وړي. د یادونې وړ ده چې په دې قاچاقو کې تر ډېره حده له ځوانانو او ښځو څخه کار اخیستل کیږي.
محمد ایاز تر نکو چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د نوي امنیتي سیستم په اړه راپور اوروه.
آیا پوهیدلاست چې قیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبرې واورو.
کوم مواد چې په قیلون کې دي وی میوه ورکوي، خو په اصل کې دی هماغه تنباکو. په هغه کې 4000 قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې صحت باندې مضر دی، او په هغه کې 50 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلی شو چې یو کش د قیلون معادل د 15 سیګرټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدلاست؟
در نو اوریدونکو اوس د نشي موادو له قاچاقو څخه د نشي موادو د استعمال موضوع ته راځو. ساقي خانې د نشي موادو له قاچاقونکو ډلو مالی سرچینې بلل کیږي. د هغو سیمو اوسیدونکو چې تاسو ساقي خانې جوړې سوي وایي چې ساقي خانې د نشي موادو د خرڅولو ترڅنګ د مجرمینو لپاره هم خوندي ځایونه دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې ساقي خانې ځوانان د نشي موادو استعمال ته هڅوي او د نوو نشي موادو رواجولو ته زمینه برابره کړې ده. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه نوریا جبار خیر وړاندې کوي.
دا د کابل ښار مرنجان غونډۍ ده چې ډېر معتادین پکې راټول شوي دي. دوی په دې غونډۍ کې خیمې درولې او د موقت وخت لپاره پکې اوسېږي. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمې د نشه یي موادو له دود څخه ډکه. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشه یي موادو له دود څخه ډکه ده. دلته ځینې کسان نشه پراته او ځینې نور بیا ناستې نشه کوي. دا معتادین وایي دوی ځکه دلته اوسېږي چې ساقي خانې ورنږدې دي او دوی ته نشه یي مواد اسانه ورسیږي. دوی زیاتوي چې په ساقي خانو کې ځینو معتادینو ته د اوسېدو تر څنګ د ژوند ځینې نورې اسانتیاوې هم برابرېږي.
زه په ډېرې سختۍ باندې کار کوم، دلته راځم او نشه کوم. دلته مې خیمه درولې ده، په دې خیمه کې ویده کیږم. د مرنجان غونډۍ له لمنو څخه هر شی راوړو او په دې خیمه کې مصرفو. معتادین کولای شي چې ساقي خانو ته ولاړ شي، خو تاسو په دې جامو کې نسی ورننوتلی. د ساقي خانو دروازې تړلې وي، څوک بیخي دروازه نه در خلاصوي. له دباندې څخه ساقي خانې قلف ښکاري، خو نشیان یې په سیستم باندې پوهیږي او په شفر دروازه ورته خلاصیږي. لا معتادینو پرته یې بل چاته نه خلاصوي.
دا یوازې معتادین نه دي، بلکې د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي هم د مرنجان غونډۍ پر شاوخوا د معتادینو د راټولېدو لامل همدا ساقي خانې بولي. دوی وایي چې د نشه یي موادو قاچاق کوونکو د استوګنې په سیمو کې کورونه کرایه کړي او ساقي خانې یې پکې جوړې کړې دي. د تواب او سپین غر په نومونو د شهرک طلایي دوه اوسیدونکي وایي چې ساقي خانې د معتادینو تر څنګ د مجرمینو لپاره هم ښه خوندي ځایونه دي.
کومه سړی چې په هر جرم مجرم کې څو په دغو بانډو کې ځان دیوا چولو او ته د هغه د تسخص بس په دې کې تشپتیریږي چې هر جرم کې که سړی مړ کې کاغذ ورکې خواته نشي ورتلی.
ما په خپل موټر باندې 12 د هوټل نه راغلم، د واده نه دزونه را باندې وکړل. به مې کوڅې ته تنه ټول شارک د خلکو ته معلومه ده. بعد ماخام نه دوی غلام کوي، بعد 2 نه دکانونه هم وایي.
د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست څېړنې ښیي چې ساقي خانې معتادینو ته نوې نشه یي مواد ورکوي، لکه خیخه، کراک او نشه یي ګولۍ. معتادین د دې لپاره چې ښه نشه شي دا نوې نشه یي مواد رانیسي او بیا ورباندې اخته کیږي. د نشئی موادو د غختنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ساقی خانی په ټولنه کې د اعتیاد د خبرېدو عمده لامل بولی.
دا مواد مخدر چې خرڅې دوی هیڅ قانوني فعالیت یا اجازه نامه نه لري او خلک ځوانان تشویق کیږي چې ورسه دلته یو استاد تیریږي ځوانان دی یو ګردمایي لري هغه ساقی خانه چې مثلا سګرټ تمباکو قلیو نه داشیان او چرس ورسره خرڅې دلته زی ورسته قدم په قدم په قبل ساقی خانه تزی او په مواد مخدر متدیر.
طبی ډاکټران وایي چې د استوګنې په ځایونو کې د ساقی خانو موجودیت ځوانان په نشو اخته کوي او په ټولنه کې دا ناوړه عادت خپریږي.
درنو اوریدونکو، نوریا جبرخیل و چې د ساقی خانو په اړه راپور اوراوه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او ورش پر مزنی سپو سربیره یا په 0.15 اف ایم سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس ته محتاجینو د کار موضوع ته راځو. د کار د پالیسۍ پر اساس محتاجین هم د هیواد د نور خلکو په شان د کار حق لري، خو دوی په بېلابېلو دلایلو د کار له حق څخه محروم سوي دي. دا چې د کار په قانون کې د محتاجینو د توان سره سم د کار یادونه ولې نه ده سوې او محتاجینو ته ولې کار نه ورکول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د کار او ټولنیزو چارو وزارت له معین عبدالکریم هاشمي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د کار په قانون کې د محتاجینو په اړه څه ویل سوي دي.
په قانون کې موږ او تاسو اسې پذیره یا متضرر شوي اقشار او طبقات ټول یو ځای په نظر کې نیول کیږي. په طور د مثال معتادین یو صنف دی، کونډې، یتیمان، بیرته چې وطن ته راستانه شوي دي، وطن کې دننه چې بېجای شوي دي، دا کورنۍ، هغه کسان چې ډېر بد فقر وضعیت کې پاتې دي، هغه کسان چې قطعا کور نه لري، په قانون کې دا ټول جمن په نظر کې نیول شوي دي. څرنګه قانون اساسي کې د ټولو اتباعو حقوق په نظر کې نیول شوي دي، په قانون کار کې هم د افغانستان ټولو اقشارو ته په یوه سترګه کتل کیږي. د هغې کار، د هغې تقاعد، د هغې ژوند، د هغې هوساینه، دا ټول په یوه سترګه لیدل کیږي.
د کار په قانون کې مثلا آیا دغسې یو مشخص فصل هم کې شته چې د معتادینو لپاره سره دي چې افغانستان څه د پاسه 3 میلیونه کسان معتاد دي؟
ټول آسیب پذیر اقشار په نظر کې نیسي قانون، بیا قانون په اجزا کې په شرحه کې بیا دا مطالب راځي. یعنی قانون کار ځان ته د شرح ضرورت لري چې په هغه کې بیا هر کټګوري په نظر کې نیول کیږي. شاید تقریبا د 150 په اندازه او آسیب پذیر اقشار تقسیم کیږي چې په هغه کې معتادین هم شامل دي.
موږ چې د ډیری معتادینو سره مرکې کړي دي، دوی وایي چې د اعتیاد علت یې بیکاري وه. تاسو د کارمندلو په برخه کې د دوی لپاره څه کړي دي تر اوسه؟
هغه کسان چې تداوی لاندیزي او د هغې بیرته صحت یابه کیږي، هغه کسانو سره زمونږ تړاو دی. د روغتیا وزارت له لارې نه مونږ ته معرفي کیږي چې دا سړی اوس د اعتیاد له نظر نه منفي وضعیت لري او دا صحت یابه شوی دی. دغه کسان زمونږ امید مرکز ته او یو بله د زنانو لپاره هم مونږ یو کوچنی بل ډیپارټمنټ لرو چې هغه زنانو چې د اعتیاد دوره یې تیره کړې وي هلته پروسس کیږي. دوی ته مونږ فنی او حرفوي زده کړې ورکوو. دوی ته هغه اجتماعي، کورنۍ، عام سیاسي مسؤلیتونه چې په ټولنه کې لري دا ورته په ګوته کیږي. د یو مثبت فرد په حیث بیرته ټولنې ته ورداخل شي. زمونږ قانوني مسؤلیت هم یوازې دوی ته فنی او حرفوي زده کړې دي. دوی ته د کار تجهیزات او وسایل برابر کیږي او دوی د کار دنیا ته ځان اچي.
موږ د امید کمپ ولیدی. په امید په کمپ کې تقریبا د اوس لپاره د 150 په شاوخوا کې کسان وو. څه فکر کوئ چې د ټول افغانستان په کچه د دغه شی دوو مرکزونو موجودیت چې دوی ته حرفوي زده کړې ورکړي دا کم نه ده؟
دا ډیر کم دی. د دې لپاره باید په ټولو ولایتو کې موږ مرکزونه ولرو چې تعلیمي کارونه ورته وشي. د معتادینو د استخدام، د صحتیابي کېدو، د مهارتونو د زده کړو او د بیرته سالمو افرادو او عناصرو په شکل ټولنې ته ور داخلېدل، دې لپاره ډېره قوي ستراتیژي او کاري اصول ته ضرورت دی. ولې دا اوس هغه وضعیت نه دی چې 15-16 کسان موږ معتاد ولرو. د 3.5 میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه موږ کسان پروسس کړو.
اوس پختنه هم داده تاسو د دې برخې د یو مسؤل په صفت چې تاسو به خلکو ته د کار زمینه برابروي، یا یا به پالیسي جوړوي د کار په اړه، یا به د کار لپاره داسې یو منظم تشکیل رامنځته کوي. ولې تر اوسه پورې همدغه دوه مرکزونه پاتې دي؟ ولې ډېر سوي نه دي؟ آیا د حکومت نورې برخې تاسو سره همکاري نه کوي؟ بودیجه کمه ده؟ تاسو تر اوسه پورې حکومت په دې قانع نه کړای سوای چې بالاخره په ټول افغانستان کې دغه شی یو دانه مرکز جوړ کړي؟
په هر کال کې 300,000 کسان ځوان عناصر به کار بازار ته داخلي کی. په هر وطن کې د کار موضوع ستونزمن ده، مسله ده. نو په افغانستان کې هم موږ دغه اجتماعي ستونزې سره مخی جو جوړو کسانو ډیرو ماسترانو ډاکترانو ډیرو تحصیل کرده او ته اوس کار نه پیدا کیږي. دولتی کار محدود دی. موږ 300,000 کسان دولتی کچپ د اصلاحات اداري د خوانه پروسس کیږي د استخدام کیږي. حال دا چې موږ 3.5 میلیونه کسان د کار بازار کې تیار آماده ځوان کادر لرو چې تقریبا شپږ سلویخت سلنه د ټولنې تشکیلی. نو په دې ارتباط د معتادینو مسله ما ته ډېر مهم بریښي، او د دې د حل لپاره باید په ګډه ارګانونو سره خپله ستراتیژي او پالیسي تصویب کړي.
څه فکر کوئ چې تر دغه اوسه پورې ولې نه دی جوړ سوی؟ دغه نیمګړتیاوې او مشکلات په کوم ځای کې؟
تر اوسه پورې چې نه دی شوی، خو تر اوسه پورې یو وزارت وجود درلود په نامه د مواد مخدرو ټول شیان همدغې په انحصار کې. موږ ته دومره ویل شوي دي چې تاسو دغه معتادین چې تاسو ته راځي یا وزارت صحت عامه معرفي کوي دغه کسانو ته زده کړه وکړي. موږ نشو کولی چې مثلا 10,000 کسان دلته راوړو معتادین دا پروسس کړو. د یو معتاد ساتل لکه د نورو 10-20 کسانو ساتل په اندازه دی. ولې هغه سره خو بدروی نشي کېدی، ډېری علاقه لري دغه کار سره چې زده کړي. دغه لویه پانګونه او سرمایه ګذاري ته ضرورت لري چې دغسې اکسپرت کسان وروزل شي. ولې زمونږ کار زمونږ په اندازه صحیح دی، ولې د ټولنې په اندازه کافی نه دی؟
ډیری دولتي ادارې چې یو څوک هلته مقرریږي نو بیا هغوی ته استعلام ورکوي، او په استعلام کې که چیرته په هغه فرمه صحیح فرمه کې د اعتیاد ټیسټ یا د اعتیاد معاینات چې دی هغه مثبت ثابت شي، بیا دولتي اداره یا ځینې غیر دولتي ادارې هغه کس ځان سره نه مقرروي. سره له دې چې هغه سړی کېدای شي ښه مهارت هم ولري، ډېر تکړه هم وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ ستاسو پالیسي په دې اړه څه ده؟
یو سړی چې هغه معتاد وي او مریض وي او مرض یا اعتیاد پوزیتیو وي، دا استخدام د قانون نظر هم نشي کېدی. ولی دا سړی ته استخدامه د ورځ سهار نه تر ماښامه پورې په دفتر کې به جنجال د دې په ځای چې دا سړی استخدام شي. ښه خبره دا ده چې دا سړی اول تداوي شي. ولی هغه کسان چې تداوي کېږي او اعتیاد منفي خېږي نور معتاد نه دی، د هغه په استخدام کې ادارات کارشکنی کوي، د هغې په مقابل کې ښه رویه نه کوي، هغه توهینیي. دا حرکت د کار د قانون نظر یو نوی جرم ده.
حقوق پوهان دا یو ډول د دوی د حقونو تر پښو لاندې کېدل بولي شي. یو چاپ چې کور پسی وي، مهارت لري، کار کولی شي، خو معتاد ده. څه فکر کوئ چې په دې شکل باندې دوی دغه حقوق تر پښو نه لاندې کېږي؟
شرکتونو ته ادارات ته دا مسله ډېره مهم مسله ده چې یو معتاد سړی چې یو غیر نورمال سړی دی دا ادارې ته راوړه، د اداره بحران سره مخ کوي. هغه د احتیاط هغه مصرف وخت چې راشي هغه ځان نشي کنټرولولی، هغه باید لاړ شي کار پرېږدي. دی مجبور دی چې لاړ شي ځان اشباه کړي. د هغه نه ټوله اداره په جنجالو اخته کوي، او پوت یا اوتم د کار راټیټوي، وضعیت خرابوي، احتیاط ترویجوي، هغه کار په وخت کې نه ترسره کیږي. ښه خبره دا ده چې معتاد سړی اول تداوي شي، منفي وخیږي، نو دا هغه په استخدام کې ټول ادارات بیا ملزم دي.
ځینې کسان د شي دي منفي ختلی وي، خو په ټولنه کې نوم بد سوی شي. ولا پلانکی سړی معتاد بیا هم هغه خلک ورته په بد سترګ ګوري. دی جوړ سوی دي، اوس ښه دي، کار کولای شي، خو بیا هم ځینې خلک په پخوانی سترګ ګوري، کار نه ورکوي. په دې اړه ستاسو نظر څه
ده؟ څه شی چې قانون اساسي وي دا اطباء دي مساوي حق لري هغه سړی سره چې جوړ دي. قانوني کار هم دغه شی وي. دا موږ ته سالم سړی دی، د ته باید کار پیدا شي، دی باید کار وکړي، دی باید معاش واخلي، او نورم د ده سلامت باید تکمیل شي. د ده کورنۍ د ده کار ته ضرورت لري. څرنګه موږ کولی شو خپل یو شهروند د رفاه او مسؤلیت ته محروم کړو؟ د قانون کار اصول دی. هر اداره که شرکت وي که حکومتي اداره وي چې یو جوړ شوي صحتیاب شوي معتاد سره کوي، دا تقریبا یو نوه جدي قانون په خلاف یو نوه تمرد دی، او دې ته باید مجازات ورکړل شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلی میراو جمعه ګل د کلی خان ته ورځي، خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړې او د کلی لپاره بل میراو ټاکلې وي. دا چې کلیوالو ولې جمعه ګل له کاره ګوښه کړې، ولې بل میراو ټاکلې او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
استاد ته شه دې را بار کړی دي
کیمیاوی سره د قماندان صاحب بل شه نشته
کا کیمیاوی سره څه پی کوي
کلیوا خلګي قماندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم
ته ما ته مخه مخ وګوره
دا دې در ګورم
نه دا څه سم مخه مخ را ته وګوره زما سترګو ته وګوره
په دې کې نو څه خبره ده دا دې در ته ګورم
نو چې کیمیاوی سره ده بیا ولې دومره ورخطا یې
نه 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 یې ورخطا قماندان صاحب
اجازه ده د موټر تلاشی کو
او تلاشی کوي قماندان صاحب ما خو درته وویل چې سره ده بل شی نشته
ته ودرېږه دغه بوجۍ مو ګورم
وی ګوره خو په بوجۍ کې سیخ مه وهئ چې سوری کیږي
که بوجۍ سوری کیږي که ستا قاچاق رسوا کیږي
څه شی قاچاق د څه شی قاچاق
د نشه یي موادو قاچاق یادوم
نشه یي مواد چیرې دي
ته اوس پولیس غولوي ه
کماندان صاحب خدای دې نه کوي ولې به مو غولوم
هیروین دې رابر کړي دي بیا وایي چې کیمیاوي سره ده
کماندان صاحب
بس ډېرې خبرې مه کوه بشیره
بله قماندان صاحب
راشه د دې سړی لاسونه ور وتاړه
پر دواړو سترګو قماندان صاحب لاسونه شاته وړوه الله ژر کوه
قماندان صاحب هیروین تاسې واخلئ خو ما خوشی کوي
ښه تا خوشی کوه
وو ما خوشی کوي وړو وړو بچیان مې دي
د هیروینو قاچاق کوي د خلکو بچیان په نشو اخته کوي بیا وایي چې ما خوشی کوي بیخي دې ولاکه خوشی کو بشیره درکشه کشه قماندان دې بوزو
پر دواړو سترګو قماندان صاحب
قماندان صاحب
درځه موټر ته در وخیجه الله ژر کوه ډېرې خبرې مه کوه
جمعه ګل لاله خدای دې راواله
خدای مې دې ښه در ولی اسلام علیکم
وعلیکم السلام جوړ په خیر خی خیرت دې
ګوندې اوسې مهرباني کور دې آباد
تازه رازه پر دغه توشکه کینه
خسته مده دا دې کینم
جمعه ګل لاله خلکو خویل چې ته پولیسو نیولې
او پولیسو نیولم
نو څه خبره وا ولی ونیولې
لکه هیروین را سره ونیول
نو بیا څنګه داسې ژر را خوشی کړې
پیسې مې ورکړې بیا را خوشی کړم
ښه ښه د هیروینو خبره وه بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل
خان صاحب یوه خبره مې درته کوله
ښه ووایه څه دې راته ویله
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میراو ټاکلی دی دا خبره رښتیا ده
هو دا خبره رښتیا ده
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم خو یوه ورځ وروسته به بیرته راخوشي شوم دا ځل هم بیرته راخوشي کېدم تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراو نیولی دی
نو چې ته نه یې موږ باید بل میراو وټاکو
خیر دی اوس خو دا دی زه راخوشي شوم بیرته میراوي راکوي
هو راخوشي خو شوې خو کلیوال نور تا نه غواړي
ولې مې نه غواړي ما څه بد ورسره کړي دي
کله چې ته پولیسو ونیولې نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه
ښه نو جرګې څه فیصله وکړه
حاجي سرور خان وویل چې څه موده به صبر وکړو جمعه ګل به راخوشي شي خو نورو کلیوالو وویل چې نه جمعه ګل ته صبر نشو کولی که نن هم راخوشي شي بیا میراوي نه ورکوو
ویل ولې نه ورکوو
ویله چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي
ښه ستاسې نظر څه و
یوازې زه نه جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تاته میراوي نه درکوو
نو زما د نشهیي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري
څنګه ساړه پورې لري تاهر ویل له ښار څخه چیرې وړل
کار خبره ده چې هم دې زمونږ کلی ته دې راوړل او زمونږ بچان دې پیښته کول.
نو دا کار خو مې په خوام کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. مونږ نور د خپلو بچانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکو. ستاسو خیال دی چې ته به مو بچان په نشو اخته کوې او زمونږ د کلي میراوي به هم کوې؟
ښه، ستاسو خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه، دا دې اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه، که د نشي موادو له کاروبار څخه دې لاس وانخیست نو له کلي څخه دې شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږې، دواړه کاره نه سره کېږي.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان. ازادي راډیو.